پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ لبرید او جګړې وروسته اوس تصفیوي عملیات روان دي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د کندهار والی وی په دامان ولسوالۍ کې څلور انتحاري حمله کوونکي وژل سوي دي. په هرات کې دولس پاڅونوال وژل سوي. په امریکا کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه خبرداری ورکول سو. د کندهار والی وی په دامان ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفوي عملیات پیل سوي. د عملیات وروسته له هغې پیل سول چې نن سهار د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ کې په دې ولسوالۍ کې چاودنه وسوه. د کندهار والی روح الله خانزاده په دې اړه رسنیو ته وویل
موږ د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ باندې موټر بم برید سوی دي چې تر اوسه پورې الحمدلله کوم ځاني سر تاوان نه لري او ساحه د چیرو د کنټرول لاندې ده. تصفیه روانه ده او تر اوسه پورې څلور نفره انتحاري بریدګر د منځ څخه تللي دي.
په کندهار کې د سوي پیښې په اړه د دولت کومې مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. تفصیل وروسته. د هرات چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو دولس تنه تېره شپه د نفوذي برید کوونکي په نتیجه کې وژل سوي دي. د هرات امنیه قمانداني وایانه عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه په غوریان ولسوالۍ کې سوي.
د شپې شاوخوا نهه بجې وې چې د طالبانو اړوند نفوذي کس د ملي پاڅون کوونکو یوې قرارګاه ته ورځي. پر هغوی ډزې کوي چې له بده مرغه دولس کسان پکې وژل کېږي او برید کوونکي وسلې او تجهیزات له ځان سره وړي دي.
غوریان له ایران سره پر پوله پراته ولسوالي ده چې وخت نا وخت پکې د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په موټر بم چاودنه کې دوه امنیتي ساتونکي وژل سوي دي. عطاالله جان افغان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې موټر بم چاودنه پر شپږ سوه یو لویه لار د پولیسو پر پوسته سوي.
په نتیجه کې دوه امنیتي ساتونکي شهیدان او څلور امنیتي ساتونکي زخمیان. دا شپږ سوه یو نمبر شاره ده.
د هلمند امنیتي چارواکو په دې اړه څرګندونه نه دي کړې. د 203 تندر قل اردو پلوګر ولایت کې د درویو مخالفو وسلوالو د وژل کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان ایمل خان مومنن سهار رسنیو ته ویل چې ځینو وسلوالو غوښتل په برکی برک ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلان کړي.
د هوایي ځواک په مرسته د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی برید ترسره کړي چې په دغه هوایي برید کې درې تنه طالب ترهګر وژل شوي او د دوی اړوند وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
تندر قل اردو د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د بغلان په مرکز په لوهمري کې یوې چاودنې یو پولیس وواژه او دوه نور ټپیان کړل. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه نن سهار د پلوهمري په پل معدن سیمه کې سوې ده. په بل خبر کې دوه پولیس په کابل کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړي چې دغه چاودنه نن سهار د کابل د درېیمې ناحیې په مربوطاتو کې د امنیې قمانداني پر یوه موټر سوې ده. وزارت وایي دوه پولیس افسران په دې پیښه کې وژل سوي او بل کس ټپي سوی دی. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړې د کورونا وایرس نوې بڼه چې اول په بریتانیا کې کشف سوه ښایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې ویلي په امریکا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د پخوانۍ هغې پرتله دوه برابره ساري ده. د کورونا وایرس نوې بڼه د امریکا په دولس ایالتونو کې کشف سوې او شپږ اویا کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. خو د دې ادارې په خبره دغه وایرس ښایي په امریکا کې په پراخه پیمانه خپور سوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام دیارلسم او وروستی حکم عملي کړ. د فدرال ادارې دا حکم په داسې حال کې عملي کړی چې اټکل کیږي ټاکلی ولسمشر جو بایدن د اعدامونو روانه لړۍ شایي بنده کړي. اعدام سوی کس داستن هیکس په 1994 میلادي کال په مریلند ایالت کې د دریو ښځو په وژنه محکوم سوی و. او د امریکا متحده ایالاتونو د چین ایران او متحده عرب امارات پر ځینو شرکتونو تازه بندیزونه ولګول. د امریکایي چارواکو په خبره دغه شرکتونه د ایران د کشتۍ چلونې له شرکت سره د اوسپنې سوداګري لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن پر او شرکتونو او دوو کسانو چې په ایران کې د اوسپنې د خرڅلاو په تړاو د امریکا بندیزونه له پامه غورځولي وو په نویو بندیزونو کې شامل کړي دي. امریکا داسې وخت له ایران سره د کاروبار په تړاو پر ځینو شرکتونو بندیزونه لګوي چې تمه ده د جنوري میاشتې پر شلمه ټاکلې ولسمشر جو بایډن د وفاداری لوړه وکړي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورئ چې په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ له برید او جګړې وروسته اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر د هغو څرګندونو په اړه د ملي مصالحې د عالي شورا نظر اخلو چې وایي په افغانستان کې د سولې د داسې یو بهیر ملاتړ کوي چې نتیجه یې ډیموکراتیک افغانستان وي. امریکا پرون اعلان وکړ چې د دوحې له موافقې سره سم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته راکم کړی. د امریکا او طالبانو ژمنې به په یو تحلیلي مرکه کې وڅېړو.
وست د طالبانو وخت رسیدلی چې خپل ژمنې هم عملي کړي تر څو چې امریکا خپله بله ژمنه چې دوی سره کړې چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعده شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي له 2000 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې د مهاجرت کوونکو شمیر خورا زیات شوی او په دوهمه نیمه کې نور بس دی. د ازادۍ رادیو 19 پروګرام خپرو. دا ازادي رادیو د پام کړی د خبرونه لومړی راپور ته. په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ له برید او جګړې وروسته اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. د ولایت والی روح الله خانزاده رسنیو ته په استول شوی پیغام کې که څه هم د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې تر اوسه 4 تنه بریدګر وژل شوي. په دې اړه له کابل د ازادۍ رادیو خبریال تفصیل راکوي.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د کندهار دامان ولسوالۍ اړوند ارغستان ولسوالۍ په سړک د ماین ام د ملي امنیتي ځواکونو د موټر د ورکشاپ کې ودانۍ موټر بم برید شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه پیښه تاییدوي خو جزئیات نه ورکوي. خو د کندهار والی روح الله خانزاده رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د څلورو بریدګرو په وژل کېدو سره اوس دغلته تصفیوي عملیات روان دي. هغه وایي
موږ د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ باندې موټر بم برید شوی دي چې تر اوسه پورې الحمدلله کوم ځاني تسر تاوان نه لري او ساحه د چیرو د کنټرول لاندې ده. تصفیه روانه ده او تر اوسه پورې 4 نفره انتحاري بریدګر د منځ څخه تللي دي.
څه هم ښاغلی خانزاده تلفات په اړه جزئیات نه ورکړي خو په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي چې تر دا مهاله دوی ته د دوو امنیتي سرتیرو ټپیان ور وړل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې لومړی موټر بم وشو او له هغې وروسته د سپکو او درنو وسلو د ډزو اوازونه هم اورېدل شول چې دغه جګړه سهار 8 بجې پیل شوې وه او تر شیبه مخکې پورې دوام درلود. د دې خبره چې دغه ودانۍ ته وسوال نه نوته لو افغان امنیت ځواکونو سره یې جګړه وکړه. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت کوم وسوال بلې په غاړه نه دی اخیستی.
د ازادۍ رادیو د خبریال راپور مو اوریده چې په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ د برید جزئیات را کول اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام کې به مو نور بیا هم د دې پیښې له نورو جزئیاتو خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
پا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج ظفر وایي متحد ایالات په افغانستان کې د سیاسي هوکړې له لارې یو مقتدر یو موټی او ولسواک افغانستان ته ژمن دی. راس ویلسن پر ټویټر لیکلی چې د سیاسي موافقې له لارې په افغانستان کې داسې سوله باید ټینګه شي چې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي. خو اوس له کابله په دې راپور کې واوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د امریکا د سرپرست سفیر د دې څرګندونو په اړه څه وایي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان وای چې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی هغه کوم غیر حاضر غړي چې هغه اوس دوه ته رسیدلی دي. دوول چې ممکن نن یا د ورځې په پای کې د سولې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامی جمهوریت د مذاکراتي لاوی ځینې محدود غړي چې د شخصي او یا روغتیایي ستونزو له امله دوهې ته نه و راغلي اوس ټول دوهې ته رسېدلي دي. حیات په یو موټي ډول باندې او په یو پارچه ډول باندې د مذاکرات د پر مخ بیولو باندې اخته دی او خدای وکړي چې د افغانستان د خلکو له تم سره سم دغه ډول مذاکرات یو مطلوبه نتیجه ولري.
بلخوا د په قطر کې د طالبانو د پلاوی ویان ډاکټر نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی رئیس همدارنګه غړي لا پخوا په قطر کې موجود و خو دوی وویل چې په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده سوې چې د نن ورځې په اوږدو کې به ناسته وسي او که نه. دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې پیل شوي دي خو د راپورونو له مخې تر اوسه پورې یوازې دغه پلاوو په خپلو منځو کې یوه مقدماتي او بل هم فني ناسته ترسره کړې ده. داسې ویل کېږي چې د ورځې په اوږدو کې ممکن سبا ورځې خبرې یو ځل بیا پیل شي. بله
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. له کابل نه په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر د څرګندونو هرکلی کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
متحده ایالاتو پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیرې 2.5 ته راټیټ کړی دی. دا هغه شمیره ده چې متحده امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په نوومبر میاشت کې ژمنه کړې وه او ویلي وو چې مخکې له دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو د نوي کال تر پایله پورې به د دې ځواکونو شمیر 2.5 ته راټیټیږي. همدا موضوع زما همکار صفی الله ستانکزی په افغانستان کې د ناټو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمښت به سمدستي کوم اغیز ولري کنه.
په لومړي قدم کې زه دا وایم چې دا د امریکا د ژمنې د تعهد او د وعدو د تطبیق اساسي ټکی ده او د دغه کارندوی هم ده چې امریکا د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو لپاره واقعا تصمیم او اراده لري چې په عمل کې هم ثابته کړه. لومړی خبره دا ده، دویمه خبره دا ده چې دغه ځواکونه البته له پخوا د افغانستان نه کم شوي د 2500 ته رسېدلي خو لا نه شو. درېیمه موضوع دا ده چې دغه ځواکونه که چیرې 2500 وي، که چیرې 1500 وي یا 1000 وي، دومره جدي تاثیر نه لري د افغانستان په امنیتي او اوضاع باندې، په دې خاطر چې د امریکایي ځواکونو نقش 2014 کال نه وروسته تغییر کړی. دوی طالبان سره په جګړه کې مخامخ مخابل کې مبارزه یا جګړه نه کوي، نو د دوی حضور هلته په لویه کچه باندې ضرور هم نه ده. خو څلورمه موضوع دا ده چې اوس دغه د سولې توپ د طالبانو په میدان کې ده، وس د طالبانو وخت رسیدلی چې خپل ژمنی هم عملی کی، دزبند اعلان کی، تر څو چې امریکا خپل بل ژمنه چې دوی سره کړی چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعده شي. که داسې نه وي نو زه فکر کوم چې دا نور ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي.
تاسو یادونه وکړله چې که عسکر زیات وي یا اوس چې کم شوي دي هم کوم تاثیر نه کوي، مګر په ځینو حالاتو کې په دې وروستیو څو وختونو کې د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان د ځواکونو ملاتړ کړی دی. فکر کوي هغسې عملیات به مستقیما متاثره شي د ځواکونو په کمیدو که څنګه؟
زه فکر کوم چې هغه عملیاتونه او د ناټو عمومي ماموریت لا په خپل ځای ده، چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د هغوی د ملاتړ او حمایې په اړه باندې ده، نو په هغې باندې به داسې کوم خاص جدي تاثیر نه وړي دا ځواکونه، ځکه چې هوایي ځواکونه هسې هم ډېر کم نه په افغانستان کې د امریکا او د ناټو. نو هغه ژمنې سره له ده چې دوی د خپل ځواکونه ویستي، خو د امریکا دفاع وزیر دا خبره ډېره جوته کړې چې دا د ځواکونو کمښت دا دنیا چې رسېدلی دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان سره زموږ ژمنې کم شوي، زموږ ژمنې په خپل ځای ده. یعنی دا په دې معنا د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی او د ناټو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی.
د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي دي چې دغه ځواکونه یې د دې لپاره هم کم کړل چې بالاخره امریکا د سولې لپاره خپل هغه ژمنې چې کړې وي هغه وښیي، او د ویلي دي چې باید اوس نورې ښکېلې خواوې خپلې ژمنې عملي کړي. څه فکر کوئ واقعا دغه ګام به د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان وهڅوي چې عمل وکړي؟
اوس نړۍ ته، طالبانو ته، بالخصوص ټول افغانانو ته دا ثابته شوه چې ټول ښکېل خواوې د افغانستان په جګړه کې خپل ژمنې ته عملی جامه ور اغوندي. اوس دا طالبانو پورې مربوط ده چې دوی په خپل دا توافق کړی چې که چیرې دا ځواکونه کمیږي نو خشونت به هم افغانستان کې کمیږي او یو ډزبند به کوو. نو دا اوس زه فکر کوم چې طالبانو ته نه یوازې دا چې بین المللي بلکې دننه افغانستان کې یو ملي چالنج هم ده چې دوی باید هم خپل هغه ژمنې ترسره کړي، ځکه چې امریکایانو خپل ژمنې د موافقتنامې مطابق ترسره کړه.
په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدمو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي په اروزګان کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت او 50 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې وزارت ویان اکبر رستمین آزادی راډیو ته ویل چې د 1409 نوي لمریز کال په لړ کې د دې ولایت د کروندګرو او بڼوالو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتولو لپاره 2 پروژې پلي شوي چې پکې د پیازو 50 زیرمتونونه، د کچالو 50 زیرمتونونه او د مڼو او انارو 2.0 درجې سړې خونې شامل دي. چې له دې ډلې د 50 پروژو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د شغلې رسمي په وینا د دغو پروژو ټولیز لګښت 2.5 میلیونه افغانۍ دی چې د 1050 میټریک ټونه کرنیزو محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. د افغانستان ولسي جرګې یو ور بیا د 1400 لمریز کال مالی بودیجه رد کړه. د دې جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میر افغان صافی ازادي راډیو ته ویل د دویم ځل لپاره یې بودیجه ذکر رد کړي چې د مالی وزارت هغه ستونزې نه دي حل کړي چې د جرګې لخوا په ګوته سوې وې. د شغلي صافی په خبره د ماشونو نه مساوي والی، د 1000 تشکیلاتو کمښت، د هغو ادارو موجودیت چې ولسي جرګې نه دي تصویب کړي او د ملي دسترخوان پروګرام هغه ټکي دي چې له عمله ولسي جرګې د 1400 مالی کال بودیجه رات کړه. د 1400 مالی کال لپاره ټول ټال 1425.5 میلیارد افغانۍ تخمین شوی دی. په کابل کې د اسعارو بیا $1 و اویا افغانۍ لس پوله، یو یورو 93 افغانۍ لس پوله، یو پاؤنډ 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 45 پوله، زر هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 479 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه ورزوې یوې نړیوالې مسلې ته. ملګري ملتونه وایي چې له 2000 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې د مهاجرت کوونکو شمیر خورا زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې راغلی دی چې د مهاجرت د زیاتوالي مخه تیر کال وروسته له دې تر یوه حده ونیول شوه چې په نړۍ کې کورونا خپره شوه. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
ملګرو ملګرو ملتونو پرون په یوه راپور کې اعلان وکړ چې په وروستیو دوو لسیزو کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر ډیر زیات شوی او اټکل کیږي چې په 2000 میلادي کال کې د هغو شمیر 2.1 میلیونو ته رسیدلی وي چې دا د نړۍ د ټول نفوس په سلو کې 3.6 کیږي. د دې راپور له مخې اوس ابتدایي اټکلونه ښیي چې د کورونا وبا له کبله شاید تیر کال تر 2 میلیونو پورې د مهاجرو شمیر کم شوی وي. ملګری ملتونه اټکل کوي له 2.1 میلیونو نړیوالو مهاجرو څخه 2.1 میلیونه تر 2010 پورې او 1.3 میلیونه تر 2000 پورې کډوال شوي وي. په راپور کې د دې پخلی شوی چې مهاجرت د نړیوالېدو برخه ده او ښیي چې کووید-19 څرنګه د هغو میلیونونو مهاجرو پر ژوند اغیز کړی چې د ملګرو ملتو له لورې ملاتړ کیږي. د نړیوال بانک له سروې سره سم کورونا وبا ممکن بې وزلو او د متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته د پیسو لیشت تر 8.5 میلیارد ډالرو پورې کم کړی وي. شتمنو هیوادونو ته کډوال شوي وګړي له خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره خپلو هیوادونو ته پیسې لیږي. د نړیوال بانک په راپور کې څرګنده شوې چې په درو کې 2 برخې مهاجر یوازې په 10 هیوادونو کې اوسي. تر ټولو ډیر مهاجر امریکا ته ځي. په 2000 میلادي کال کې 1.5 میلیونه مهاجر امریکا ته تللي وو چې د نړۍ د ټولو کډوالو په سلو کې 13 کیږي. تر ټولو ډیر مهاجر د هند دي. په 2000 میلادي کال کې په بهر کې د میشتو هندیانو شمیر 13 میلیونه وو. په نورو هیوادونو کې د مکسیکو او روسیې ډیر وګړي بهر ته ځي. 11 میلیونه روسان او همدومره مکسیکویان لخپل هیواد د باندې اوسي. د چین 10 میلیونه وګړي په بهرنیو هیوادونو کې اوسي. د سیمو له نظره تر ټولو ډیر مهاجر اروپا ته تللي دي. په 2000 میلادي کال کې 8 میلیونه مهاجر په دې لویه وچه کې میشتول.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
محمد راحت یا هغه موصل دی چې څو میاشتې مخکې وبخی پر کابل پوهنتون په تروریستي برید کې ووژل شو. د محمد راحت مور اوس د خپل زوی په نوم یو کتاب پلورنځی جوړ کړی. د راحت مور وحیده شیرزاد وایي چې د کتابتون او کتاب پلورنځی جوړول د ده د زوی یوه هیله وه او د هم د خپل زوی د دغه ارمان د پوره کولو په هدف دا کتاب پلورنځی جوړ کړی دی.
د محمد راحت امین هیله نن د مور لوریه د پنوم دیو کتاب پلورنځی په پرانستلو پوره سو. محمد راحت د کابل پوهنتون هغه محصل و چې سقل د اقرب میاستې په 12 نیټه په دغه پوهنتون باندې حمله کې لول 10 نور محصلینو سره ووزل سه. محمد راحت غوښتل چې یو کتابتون او کتاب پلورنځی جوړ کړي. هغه تازه هم دا چاره پیل کړې و چې ووزل سه او خپل د هیله لزان سره خاورو ته یوړه. د محمد راحت مور وحیده شیرزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د زوی له وزل کېدو وروسته یې د هغه د هیلو د پوره کولو لپاره دا کتاب پلورنځی پرانیسته.
شهید راحت جان غوښتل چې یو کتابخانه او کتاب پلورنځی ولري. دا کتاب پلورنځی مو چې غوره کړی رنګ او ډیزاین یې په خپله راحت جوړ کړی و، خو خدای مې زوی ته زیات وخت نه ورکړی او کتابخانه او کتاب پلورنځی یې نیمګړی پاتې شول او راحت جان ووژل شو. ما وغوښتل چې همغه هیله یې پوره کړم او دا کتاب پلورنځی مې پرانیسته.
د راحت مور وایي چې دا کتاب پلورنځی په خپل کم شخصي لګښت جوړ کړی او په خبره دغه کتاب پلورنځی ډیری کتابونه د عمده خرڅونکو له وی مغازي په پور اخیستي او له کتاب پلورلو وروسته به پیسې ورکړي. میرمن شیرزاد وایي د محمد راحت په کتاب پلورنځی کې شاوخوا 2000 جلده د تفسیر شریف، قران کریم، بغدادي قاعده، طبي کتابونه، د خوانځیو درسي کتابونه او د انګلیسي ژبې کتابونه استه. له دې سره د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین د محمد راحت په نوم د مور لوري دغه شان کتاب پلورنځي پرانستل یو نیک اقدام بولی. محمد ناصر او نیلاب د کابل پوهنتون دغه محصلینو لړډلې دي. دوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
راحت مور صدا کتابخانه ایجاد کړه یا جوړ کړه ډیر نیکار کړه. ځوانانو کولای شي چې د دې کتابخانه نه معاصر او ښه کټه راپورته کی او اخلي. دا ډیر نیکار دی. د راحت د مور نه شخصا زه مننه او تشکر.
بدون شک کتابخانه
دغه شان کتابتون جوړول ډیر نیک ګام دی. ځوانان باید له دغه ډول کتابتونونو ښه ګټه واخلي او نور ځوانان هم د محمد راحت په شان له ځان څخه دا شان ښه ارمانونه او چارې پرېږدي.
د روان کال د اقرب په 12مه په کابل پوهنتون د حملې په پایله کې یو اسکلان محمد راحت ل خپل ولس نور ټولګیوالو سره ووزل سه. په دې حمله کې لڅلوېختو زیات نور محصلین هم ټپیان سول، خو د وزل سه یو محصلینو ایواز شپارستنې د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنتي محصلین و. د دغه حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې منلې وه، خو افغان حکومت د غبرید د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا تور رد کړی دی.
ل کابل مو د یو پوانتون کابل پوانتون د وشل شوی محصل د مور لخوا د یو کتابتون د جوړیدو په اړه راپور اوریده. ستاسو ل پیغامونو
ز ارباب شمس الله له مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. ورور په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي دسترخوان او نه د غبازي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کوم خاصه پاملرنه نشته او نه ورور دې خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دي. رقم کومکونه راځي خو داخلك پکې بې برخې دي، هیڅ برخه نه لري ورور.
زین د مرکز کابل نه زمالو طالب او افغان مرکز له څخه غوښتنه ده چې په خپل خبرو کې اوربند د لومړیتوب ورکړي، ځکه اوربند د ټول افغانانو غوښتنه ده. او سلام په احترام
چار زبلایم له زابل له څخه دا پیغام درته پرېږدم. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت څخه دا غواړو چې د کابل او کندهار لویه لارې ته چې ډېره زیاته خرابه شوې ده، کنده کپاره شوې ده، دغه لاره برابر کړي. مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار څلور ساعته یا پنځه ساعته ولا اوس اته نه ساعته کې هم څوک نشي رسېدلی. او بل مشکل دغه رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لاره باندې رامنځته کېږي. او دا خو یوه لویه تجارتي لاره ده، نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته یو څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې وویل چې دا کوم نړیوال بانک څخه خواست جوړېږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه
برابر کی. لوګر نه زه وړکای پیغام باغوانانو ته لرم چې هر څوک باغ لري بډې یې خوشبو کې دی، یو یې خاور کې چې دا د شینو اګي ټوله په مځکه کې ختم شي. کدی چا بیا جوی جوی استلې او بو خیابانو ته نه جګیږي، بیا سواب را وسو په غدې خاور یا ایره وشندې چې هغه پیویلې شي چې دا د چلی یا خشبه پیتیره چې دغه اګي دا د ملخانو اګي دا د اټ شي د مرزا اګي چې دا بس لکه د شینو بس ور دغه ټوله ختمي اخ په اول شپه باندې ختمي چې اخ پیتیر چې مقصد دغه دغه ګټه خبره ده کوبنه چې ور کوله جواب را وسو خاور یراده پاغه ونه کې وشیندي چې ویلې سی بس همځکه یا خونی چې بس وروره د مرزونه ختم شي. نور وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لاندی پروگرام که چه نن خبریگی لدو تر چلو رو بجو پوری د افغانستان او ترکمنستان ترمنز د ریل پتلی نوری فایبر او د برخنا د پروژه د پرانستو پا اره بحثونه لرو. دا درې وړه پروژې وړم ورځ د افغانستان او ترکمنستان ولس مشرانو پرانیستلې. تاسو اوسه په دې بحث کې تاسو هم ګډون کولای شئ. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بس د خبري کې خدا شه بعد چې 12 بجې او 13 دقیقې دي سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار والی وی په دامن ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفوي عملیات پیل شوي. د عملیات وروسته له هغې پیل سوه چې نن سهار د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ کې چاودنه وسوه. والی وی تر اوسه څلور انتحاري حمله کوونکي وژل شوي دي. د هرات چارواکي تاییدوي چې د ولسي پاڅونوالو 12 کسان تېره شپه د نفوذي برید په نتیجه کې وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې دا پېښه په غوریان ولسوالۍ کې سوې ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس دا کوي چې د وسلوالو طالبانو په موټر بم چاودنې کې دوه امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. عطاالله جان افغان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې موټر بم چاودنه پر 601 لوی لار د پولیسو پر پوسته شوې ده. 203 تندر قل اردو په لوګر کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. بلخوا د بغلان په مرکز پلخمري کې یوې چاودنې یو پولیس ووژه او دوه نور ټپیان کړل. دغه ورځ په کابل کې هم نن سهار په یوه چاودنه کې دوه پولیس ووژل شول او یو تن بل ټپي شو. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړ د کورونا وایرس نوې بڼه چې اول وار په بریتانیا کې کشف سوه شایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. تر اوسه د امریکا په 12 ایالتونو کې په دې نوي وایرس د ځینو کسانو د اخته کېدو خبرونه ورکول سوي دي. د امریکا د متحده ایالتونو حکومت نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام 14 او وروستی حکم عملي کړ او د امریکا متحده ایالتونو د ایران، چین او متحده عرب اماراتو پر ځینو شرکتونو تازه بندیزونه ولګول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
نور بس دی. شکسته سکوت د ازادۍ راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام لرو چې زموږ لالی بشیر به پر مخ وړم. نن د افغانستان په یتیمخانو کې د کوچنیانو په ځنګړې توګه د نجونو پر برخلیک خبرې کوو. زموږ لمړی میلمه په دې خبرونه کې نجیب الله ببرکزی صاحب دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مسؤل دی. له دوی سره به د خبرو پایل وکړو. مننه ببرکزی صاحب، لمړی دې تاسو ته سلامونه ورسیږي او خبرونه ته راغلاست.
سلام، زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د لارې ټولو د ازادۍ رادیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه
ببرکزی صاحب، تاسو خو زموږ اوریدونکو ته لمړی په دې اړه د بشري حقونو د قانون د مخې ووایاست چې د یتیمانو حقونه په ټولنه کې څه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، زه باید عرض وکم چې متاسفانه تیرو ناخوالو په هیواد کې تر ټولو زیاته صدمه ښځو او ماشومانو ته اړولي ده. په خاصه توګه هر هغه حادثه چې کیږي، مستقیم یا غیر مستقیم، د حادثې په هغه حادثه کې یو ماشوم څو حقونه نقص کیږي، کدا یتیم کیږي، کدا زخمی کیږي، کدا ته معلولیت ورپېښېږي، او کدا د ښوونې او روزنې د بهیر څخه کیږي، او کدا بې ځایه کیږي. یعنی په ټولو کې زیاته صدمه او زیات تاوان ماشومانو ته ورسیږي. متاسفانه په تیرو کلونو کې همدا اوس هم سره روان دي، ماشومان د مختلفو کټګوریو په ترڅ کې زیانمنونکي یوازې پذیره ګروپونه دي چې د درویشتو په شاوخوا کې دغه ګروپونه موږ کولی شو چې تقسیم کړو. یو ګروپ یې هغه ماشومان دي یا هغه اسي پذیره ډله چې دوی په روزنتونونو کې یا په پرورشګاهو کې ژوند کوي، دا دولتي پرورشګاوي یا مثلا خصوصي پرورشګاوي. په دغه کې تر ډېره حده پورې داسې احصایې شته چې د 12,000 په شاوخوا کې ماشومان په ټول هیواد کې په دغه روزنتونونو کې ژوند کوي. څه یې دولتي دي او ډېر کم محدود یې د خصوصي روزنتونونه دي چې هغوی ماشومان هلته ساتي. باید عرض وکړم چې ډېر داسې ماشومان دي چې هغوی مثلا دواړه والدین د لاسه ورکړي دي. ځینې ماشومان په دې یتیمخانو کې داسې هم شته چې یو والدین د لاسه ورکړی
او په ډیرو مواردو کې داسې ماشومان شته چې د فقر او د تنګدستۍ نه مثلا کورنۍ او دوی د طالب اصلي دي چې د ډوډۍ نشي ورکولای یا نفقه رسولای یا د ښوونې او روزنې هغه امکانات چې نشي برابرولای د دولت او سپارل دي یا د یتیم خانو کې په اصطلاح دوی شامل کړی دي. ولې په هر حال د دوی ستونزې ډېرې دي په هیواد کې. ځنې یتیم خانې د دولت یعنی دولتي یتیم خانې چې دي هغه مثلا معیاري دولتي او تعمیر چې په هغه کې ټول امکانات د ماشومان د پاره وي متاسفانه چې په ډېری ولایتو کې نشته. مثلا معیاري خدمتونه چې دوی ته ورسوي هغه نشته او په ورته توګه نور دغسې ستونزې دي چې د ماشومانو چې د دوی په ژوندانه پورې تړلي دي او په روزنتونونو کې لکه د یو دوهم کور په حیث باندې چې دوی وده وکړي او پرمختګ وکړي او د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه حقوق چې دوی ته باید ورکړل شي تر ډېره حده پورې هغه نه تطبیقیږي. ولې بهرحال هغه د هغه ژوند پکې کوي چې د زنو حوادث او د زنو آسیب پذیرۍ نه پکې خوندي. بلې
ببرک زای صاحب، د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یعنی یونیسف راپور وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1,600,000 کوچنیان یتیمان دي. ستاسو د راپورونو له مخې چې تاسو ته راځي، ستاسو ادارې کوم معلومات راټول کړي دي؟ په افغانستان کې په روزنتونو کې د کوچنیانو ژوند څه ډول دی په ځانګړې توګه د نجونو؟
هغه روزنتونونه چې دولت په ولکه کې دي یعنی دولتي روزنتونونه دي، مثلا په کابل کې دوه دولتي روزنتونونه دي چې د شهر د جنکیو او د الکانو بیل بیل دي. په ځینو ولایتو کې لکه هرات او قندار او ننګرهار یا نورو ولایتونو دي چې دولتي تعمیرونه لري، یعنی هغه ساحه فراخه ده. په ځینو ځایونو کې حتی روزنتونونه شته نه، په ځینو ځایونو کې مثلا پکې یو کرایي ځای کې وي یا هغه روزنتونونه چې دوی دولتي نه دي مثلا خصوصي دي. د دې ستونزې خو یو د معیاري تعمیرونو نشتوالی ده. په عین زمان کې په دغه روزنتونونو کې کله چې ماشومان د 13 کالو څخه مثلا ټیټ ماشومان دلته ساتل کیږي، په دغه کې د روانشناسۍ لپاره داسې مسلکي استادان چې دوی ته روزنه ورکړي متاسفانه نشته. مثلا په ځینو روزنتونونو کې خزینه معلمین چې هغه د ماشوم سره د فیصله هغه برخورد لکه توپیر کوي، مهربانه وي، هغه نشته. مثلا د دوی هغه په خاصه توګه مثلا د اوس هغه ماشومان چې په هیواد کې ذهني معلومات لري، مثلا هغه په ځنه کړه وړه په خپل اختیار کنه دي، متاسفانه هیڅ یو روزنتون نشته. نه دولت په ولکه کې شته، نه د خصوصي یو روزنتون په هرات کې دی چې هغه څو کسانو خیر او خلکو هغه ماشومان چې ذهني معلومات لري هغه په اصطلاح هغه داون سندروم چې ورته وایي هغه شته. نور په ټول هیواد کې حتی د دوی معیار معلوم نه دی، د دوی هغه تعداد معلوم نه دی چې په کومو ولایتو کې دغه ماشومان چې ذهني معلومات لرونکي وي هغه یا مثلا یو بل لوی سړي ته ارتیا لري لکه پایواز په توګه لکه دستیار په توګه دغه چې ماشومان وساتي. متاسفانه تر اوسه پورې دولت نه توانېدلی چې دغه یو مرکز جوړ کړي. په ژمي کې د سړو خونو د تودې خو مثلا د لرګیو د بخاریو نشتوالی، مثلا دوی سره تاوتریخوالی کول او دغه څه پسونو کې مثلا دغه راپورونه شته دي چې وضعیت یعنی ډېر ښه نه دی بلکې ښه دی ولې ډېر ښه نه دی. مثلا هغه ماشومان چې په دغه ځای کې اوسېږي د حرفي زده کړو لپاره په داسې دوی د 13 کالو څخه چې فارغېږي بیا دوی بیا نو باید په خپلو مټو متکي ولاړ وي. ډېر زیات د حرفي د زده کړو امکانات نه دي برابر شوي، د دوی د تفریح او د رشد او د بقا لپاره مثلا نه دي داسې پام کنیولي نه دي. ولې په ځینو ولایتونو کې بیا ځینې میدانونه د سپورت یا مثلا ځینې حرفي زده کړې چې موږ نظارت کوو د دغه مراکزونه په میاشت کې دوه وارې هغه بیا په نظر کې نیول شوي دي. ځینې ماشومان د دې روزنتونونو نه فارغ شوي دي یا مثلا لوړو زده کړو ته ارتقا کړې ده. ولې یوه ستونزه دا ده په خاصه توګه د جنکو لپاره دلته دغه داخله کول یا لیګل د روزنتون لپاره شرایط لکه سخت دي، یعنی په اسانۍ سره سړی نشي کولای چې دغه تلاش ډیر رسمي مراحل لري. ولیکل چې بیا فارغيږي هغه به ډیر اسانه وي. مثلا یو ماشوم چې دوی هیڅوک ونه لري د تعریف لمخې هغه څوک چې اتلس کاله تکمیل کړی نه وي دا ماشوم دی. نو سړی چې اتلس کاله یا ورځ کم اتلس کاله چې تکمیلوي نو پرون دی ماشوم نن د 13 کالو شو، دی لوی سړی شو. د ده دپاره چې مثلا څوک ونه لري د بیرته د اوسېدو ځای ونه لري. یعنی هغه د ماشومتوب د دورې نه یوه ورځ تېره شوې ده مثال خبرې دی بیرته د ځای نه ځکه ویستل کېږي چې تا د اتلسو کالو څخه سن تکمیل شوی دی. دغه یوه لویه ستونزه ده چې دغه ماشومان به چېرته لاړ شي په خاصه توګه د جنکو دپاره. په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې مثلا یوه جنکۍ چې وړې دي هیڅوک نه لري، هغه د یتیم چې مور او پلار یې نشته شامل شوي دي. دا چې بیا ځوانۍ ته نږدې کېږي لوی کېږي پیغلې کېږي د اوولسو شپاړسو پنځلسو کلونو په منځ کې چې هغوی یا مثلا اوولس کلن شي بیا دلته دا مور هم پیدا کړي پلار هم پیدا کړي ترم پیدا کړي هر څوک د دې د هغه د پاره وي چې دا اوس موږ ته را تسلیم کړه چې هغه بیا ډېر یو مغلقه پروسه ده چې دا چیرې ځي د چا سره ورکول کېږي په دې باندې کوم ځای ته ځي، آیا دا خلک مسوون دي نه دي مسوون، دا د دې واقعا خپلوان دی که نه دی. پروسه یې لږ سخته ده، بیا ډېر خلک دغسې تقاضا کوي. په عین زمان کې دغه هم یوه ستونزه ده چې دوی د اتلسو کالو څخه چې مثلا اوړي څه تدابیر او څه برنامې ورته نیول کېږي چې دا څنګه باید وشي. دغه هغه ستونزې دي چې په روزنتونونو کې د افغانستان مثلا دي. دوی په سلروي ساعتونو کې پنځه اتیا افغانۍ هغه لري په اصطلاح هغه یا شوې باته لري د دوی د خرڅ دپاره. دا په هغه روزنتونونو کې چې تعداد یې کم وي دا کافي نه دي، دا بس کېږي نه. ولې په هغه روزنتونونو کې چې تعداد یې زیات وي د هر یو شاګرد دپاره که هلک وي که جلۍ وي پنځه اتیا افغانۍ بیا یو څه شی کېږي. ولې یوه بله ستونزه دا ده چې دغه خلک چې د دې دغه عیاشه او عباته او خوراکي توکي قرارداد کوي دغه هغه قراردادیان دي چې مثلا په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې دا د زورواکي یا د رسو خلک دي هغه په اصطلاح دغه قرارداد یې خپل کړی دی. او په ډېری مواردو کې چې سم خواړه یا سم شان مثلا دوی ته را وارد کړي یا مثلا رای وړي د قرارداد له مخې د مینیو له مخې هغه څه چې په مینیو کې دي هغه غذایي مواد د ماشومانو د وده لپاره دغه متاسفانه په ځینو مواردو کې سم نه عملي کېږي. په ځینو مواردو کې مثلا د که څه هم دغه ستونزه اوس حل شوې ده په ډېرو روزنتونونو کې هغه د اسلامي ارشاداتو له مخې د یتیمانو سره چارواکي یا هغه معلمین چې هلته دي ښه رویه کوي. پخوا لږ څه ستونزې موجودې وې ولې اوس د دوی رویه د ماشومانو سره بیره د محبت څخه ډکه ده، ماشومان د دې ناراضي دي. ولې په ځینو مواردو کې چون ما مخکې هم تاسو عرض وکړو چې خپله د روزنتونونو چارواکي معلمین هغه مسؤولین په څنګ کې چې یو ماهر روانشناس وي یا مثلا هغه څوک چې په ټولنه کې څنګه به دا ماشومان مدغم شي، دغسې یو سړی د نشتوالي پښتون کې دای نه وي بیا لږ ستونزې هغه کېږي چې ماشومان باید په دغه دوره کې عینن لکه په یو کور کې په یو مکتب کې په یو پوهنتون کې چې یو سړی زده کړې کوي هغه بیا د خپل سلوک په ژوند کې ګرځي. متاسفانه د داسې روانشناس د نشتوالي له امله ځینې ستونزې شته دي. نو دغه هغه د هغه یو کلي تصویر د دې روزنتونونو په هیواد کې دی. په ځینو مواردو کې ځینې دولتي تعمیرونه په معیار سره برابر جوړ شوي دي ولې په ځینو لرو پرتو سیمو کې د امنیت نه نشتوالي له امله بیخي روزنتونونه نشته. کوي مثلا په ډېر محدودو ځایو کې دي چې هغه کې بیا نو د رڼا او د تفریح او د اخبار او د رسنۍ او د راډیو او د سپورتي میدانونو او خپل د ځینو کورنۍ سره د دوی لیدل کاته تماس او رابطه دغه شان محدودوي. بله
په افغانستان کې کوم خلک چې اولاد غواړي وې روزي یا د دغه روزنتونونو څخه کوچنیان واخلي په فرزندي باندې، آیا دا پروسه امکان لري؟ او بل دا ډول کوچنیان چې په خلک په فرزندي اخلي، آیا خلک ډیر هلکان اخلي کنجونی هم اخلي؟
زه فکر کوم چې دا موضوع د هیواد د افغانستان د سرپرستۍ د قانون لاندې چې هغه بیل او قانون لري څوک کولی شي هغه د دولت سره د یو محکم باصلاحیته محکمې سره د پولیس سره د سړي د استوګنځي او د سړي یا ښځې هر څوک چې اخلي د یو تاریخي بکګراوند یا یو کلیرنس باید ولري چې هغه څوک دی او هغه بیا په هره میاشت کې په معین وخت کې پولیس ته یا محکمې ته د دغې حال ورکړي د دغې د سرپرستۍ د قانون له مخې کولی شي. ولې په مجموع کې ځینې موارد شته دي چې خلک د روزنتونونو نه خو داسې ګزارشونه موږ ته نه دي راغلي چې د روزنتونونه څوک واخلي. ولې د ځینو شفاخانو نه د ولادت په وخت کې هغه میندې او پلرونه چې مثلا دوی ماشوم دنیا ته راوړی دی او بیا د شفاخانې نه تښتېدلی دي یا تللی دي. بیا په دغسې مواردو کې ځنه خلکو مراجعه کړې ده، ولې هغه هم د سرپرستۍ د قانون له مخې چې هغه بیل باس دی د هغې له مخې زیاتره خلک غواړي چې ځان ته هلکان واخلي، خو هغه داسې اسانه نه دي چې په اصطلاح دوی ځان سره وساتي، طویله پروسه لري د سرپرستۍ د قانون لاندې کولی شي. بله
بابرک زی صاحب، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو نجیب الله بابرک زی اوریدئ چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مشر دی. اوس هم ورځو د عبدالفتاح احمدزی صاحب پر لور باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند. دوی له موږ سره پر همدې موضوع باندې نن په دې خبرونه کې خبرې کوي. له دوی څخه به پوښتنه وکړو چې دغه کوچنیان چې په روزنتونو کې روزل کیږي، دوی ته څه ډول د کار زمينه ورسته د ژوند په مختلفو پړاوونو کې برابرېږي؟ احمد زئی صاحب، خبرونه ته شرغلاست.
ډېر زیات مننه. زه خپل سلامونه ونې کې هلي تاسو او ساسو د خبرونه قدرمن میلمه او ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
احمد زئی صاحب، له تاسو هم مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي، وخت مو وایستي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د روزنتونو چې پکښې یتیمان روزل کیږي، د دوغو کوچنیانو په ځانګړې توګه د نجونو برخلیک څه ډول کیږي چې دوی غټان سي؟ ستاسو څخه به پوښتنه وکړو چې دا ډول کوچنیان چې د روزنتونو څخه فارغیږي، یعنی دوی هلته غټان سي، بیا د دوی آینده څه ډول وي د کار موندلو په برخه کې؟ که تاسو یو څه زموږ اوریدونکو ته ووایئ.
ډېر زیاته مننه. تاسو پوهېږئ چې افغانستان داسې یو هېواد دی چې له څو لسیزو نه را په دې خوا موږ د جګړو شهیدان یاسو، او دا جګړې د دې باعث ګرځېدلی چې تر څو پرې موږ په خپله ټولنه کې هغه ناخوال هغه مهم سر دی په لومړی قدم کې پر ماشومانو او ښځینه باندې ده. اوسا که هم د جګړې رامنځته کېدل زموږ قدر ډېر نازولی ماشومان لګڼو سم کړي دي. یو مهم اړخ د دې همدغه ماشومان دي چې درانه کارونه یا هم کارونه کوي په ټوله کې، په ټولنه کې څه هغه د یو فقر له وجې نه رامنځته کېږي، او بالاخره کورنۍ څه هغه کوم عاید لري هغه عاید ډېر کم دی کار کول تاسي. بل اړخ زموږ هغه ماشومان دي چې دوی خپل مور او پلار د لاسه ورکړي دي، د کورنۍ سرپرستان د لاسه ورکړي دي، دوی بې سرپرسته دي، دوی نو نه لري څوک چې دوی وساتي، یا هم که ای ساتي کاکا ماما یا بل یا داسې د کورنۍ ځینې غړي چې دوی ساتي، نو دوی بیا مجبوره کېږي څه کارونو ته واستوي. دوی باندې ظلم کېږي، دوی باندې ډېر یعنی د جبر کارونه ورباندې ترسره کېږي، دوی بالاخره د ټولنې قرباني کېږي. دا موږ دوی ته څه کله لاسرسی پیدا کوو؟ زموږ هڅه هم دا ده، زموږ غوښتنه په ټولنه کې هم دا ده چې که تاسو دا شان ماشومان وینئ موږ ته راورسوئ، تر څو موږ دوی په روزنتونونو کې وساتو. د روزنتونونو په برخه کې زه به تاسو هم سم نن مهال شاوخوا تقریبا 10,000 تنه ماشومان انجونې او هلکان د افغانستان ګوټ ګوټ کې چې موږ فعال روزنتونونه لرو، دوی نه ساتنه کېږي او په غذا کې دوی نه پالنه کېږي. او تاسو دې ډار در کوم چې په روزنتونونو کې موږ خوشبختانه ویلسم چې یو ډېره ښه فضا رامنځته کړې ده، یعنی د ډېر ښو کورنیو نه ما چا خبره کولی سم وایم چې یو ښه فضا ورته رامنځته شوې ده. دوی ډېر ښه ژوند لري، ډېر ښه امکانات مو ته برابر کړي دي. هڅه مو ده چې دغه امکانات سنن د ژوند په کچه دي، دا موږ وغځوو د افغانستان نورو ولایتونو په کچه باندې هم په خیر سره. لیکن خوشبختانه موږ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې روزنتونونه لرو. په غزه کې دوی لپاره د ښوونځي زده کړې چې له لومړي ټولګي نه تر دولسم ټولګي پرې ده زده کړې ورته برابرې شوي دي. د پایو هرویز دا کوم موضوع ډېره مهمه ده، چې کوم ټیک ته ستاسو ډېره مهمه اشاره وکړه چې د کار کولو موضوع، او ترڅنګ دغه د بهرنیو ژبو زده کړه ده، د کمپیوټر زده کړه ده، د دوی د روغتیایي چارو پالنه ده، د دوی د سپورت موضوع ده. دا هغه ټول مسایل دي چې موږ په ټولنه کې بلروي دوی ته هم برابر شوی دي. دوی له قانون لازم تر اتلس کلنۍ پورې زموږ مسؤلیت د دوی نه ساتنه کوو. لیکن اوس بیا څه په خپل اجرات ما ولسمشر دا کومه خاصه پاملرنه چې دوی دې لپاره لري، ډیره خاصه پاملرنه چې دوی دې لپاره لري. یعنی تاسو وګورئ چې د اختر په لومړی ورځ باندې چې کار ولسمشر خپل د اختر مونتر سره کې ځنه مشان سره چې ګوري، نو په ډوډۍ غرمه ډوډۍ د د روزنتونونو لږه قدرمنو ماشومان سره یو ځای دی نوشیجان کې یو تسنګ دغه دغه ورځ نور باقی ټول دوی سره دوی تیری د دوی لپاره خاص کاونټونه جوړ شوی دی چې د دوی د اختر مبارکي ځینې نور مرستې څوک څخ نقدي مرستې کې د دې هر یو اکاونټ ته د دوی لپاره هغه کاونټونه د خاص پاملرنې ته خپل ولسمشر لغه نه یعنی نظارت کوي او پښتنې کې تر څو په دې پی سي سي وي چې دوی هغه کله چې د روزنتونونه وځي نو صدقه د دوی لپاره یو ډاډګیره نه وي یو شی ورته وي تر هغه چې دوی کله روزنتونونه وځي دوی دغه اکاونټ کې څه کومې پیسې لري فني حرفوي زده کړې ترسره کړې ده د ښوونځي صنعت فراغت لري دا هغه ټول مسایل دوی سره ډیر لوی مرسته کوي مګر اوس کومه پاملرنه سمو لري چې جلالت مو بلی سیب جمهور ته لري دوی معرفي کیږي چې پانتونونو ته په دې پانتونونو کې څنګه تړونونو سره لرو ماش به یو سنت ماش به هم لري په پانتون کې به کار کوي او تر څو چې شپې پکې به دوی هغه ځای کې به زده کړ هم کوي یعنی د پانتون سنت به هم دوی ترلاسه کوي دا هم ډیر مهمه او اساسي ټکی ده او د انجونو په برخه کې څومره یو ډیر نامتو او خپل انټون سره روپونو د مورا دغه سره تړون لرو او انجونې غزا معرفي کیږي د کانکور د لارې نه دلته بریلې کیږي چې اکثره انجونې وساله په غزا کې زمونږه ټپ کانځه انتخاب کړي او دوی په تاسو کې ان شاء الله زمونږه د هیوا ډاکټر سیوانی وي او دوی په غزا کې لایلی دي ټول امکانات زمونږ د وزارت لخوا متفره هم سوي دي او دوی به غزا کې یعنی په وړیا توګه به تاسو درس وي یعنی ټول امکانات موږ ته برابر کړی دي دوی باندې هیڅ فشار نشته لایلی د ټول درسونو ته برابر سوي دي یعنی دوی کله چې هغه د پانتون نام فارغي کې یعنی دې په تامنه ځکه چې په غوا کې دوی دې ته اړتیا نور نه لري چې دوی ته دولت لاس وکړي چې دولت دوی سره مرسته وکړي او دولت دوی بل اخره ځای ته بیا ویداري کې یا بل اخره د کارمندانو د پاره ته کار وکړي او د هر اصل دوی کور دی نو څه کوي خپل خپلواک او خجوان او کراتلون کې جوړ کړي
په دې اړه چې په افغانستان کې په روزنتونو کې د نجونو او دالکانو شمیر آیا معلوم دی تاسو په دغه اړه کوم ارقام لري
یقینا چې آمار شته ده خو دغه مهال ما سره په کاش زما څخه خبر وي خو ما به ان شاء الله تاسو ته دقیق آمار ورکړم لکه موږ دقیق آمار لرو بله هو سما کله فرصت ولر ما به ان شاء الله د مربوطه برخه تاسو ته آمار ورکړم لکه په مجموع کې ما تاسو ویل چې بلز ذاته ما شما موږ لرو ته انجونی حال کاندې او خو را ده چې انجونی یو غش مېر انجونی دي چې په دې روزان ترن کې نه دغه فضا د دې نه صورت موږ وایو نه اکثریت حلقان دی او د فضا جوړه شوی د ناری نو د فضا نه مخواله انداز ته یو ډیره فضا ډیره پاک فضا ډیره افغانی فضا یا اسلامی فضا د انجن هم جوړه د نه سوغي فضا ناراحت احساس کی او ګوکه دوی ځان یو ډار کې یا هم په یو یو خدای مطلب یو بد حالت کې احساس کی دا فضا نه سره د دې یو فضا د دې په جوړه شوی ده
احمد زی سیب تاسو د لوړو د کړو خبره هم وکړه او همدارس د حرفوي د کړو خبره مو وکړه انجونو ته په ځانګړي توګه تاسو مشته وایست چې انجونو ته څه ډول حرفوي د کړې ورکول کیږي دا چې لوړې د کړې کوي بیا په هنتونو ته لیږل کیږي هغه یو خاطه او حرفوي د کړې څنګه دي
من خو په مجموع کې څو مختلف رشتې لرو چې هغه د هر ځای کوم رشته په ځان د انتخابوي او کولای شي چې مخبل ځان پکې بریالي ویني او کوم ځان د څو ځینې چې بلغ د ماراتون کې په دغه برخه کې په دغه شی کې به د دې کې د دوی لپاره دوی کوښښ د حياتي لپاره چې دوی حياتي زده وي او څو څنګه نوې اورشته څو د اورېجګری ده هغه هم په خاطر د افتتاح حل کې چې دوی دې ملوال دي روزنتونو نه بلکې د څنګه د ماندنې بسند چې اکثره انجونی او خزینه وي ده حیاتی و گلدوزی او دیده ریشگری دی پارک دی پارا دوی دیر نوال دی او دیر کوخش دیده هم دی بخش دی پارکی بلکه دیده نورو رشتو سزمنگ نورو رشی هم دی میله لری هم اقلیت که دی اکثریت هم دی بخش
دا دول خلق چی غاری کچنیان واخلی پا فرزندی باندی دا دوغو کچنیانو برخلیک چنگوی خلق آیا دا دول کچنیان پا فرزندی اخلی او پا دوغو کچنیانو که خلق حلکان دیر اخلی کنجونی
خا دا یو مهم باز دا چې په تیرو کلونو کې دا مسله ډیره زیاته وه او په تیرو کلونو کې چې موږ د قبلین اوسنه په وروستیو کې یو څه غنی هم نه وو سونه زمو د لودلې لیکن پوهم چې تر هغه پورې په خپل سری ډیره و هڅو چې په لاره ماس دې ته زه پرونتو موضوع کې ورم او مې چې د مشر په وخت سره لیکن نو تاسو د دې د کوم څه د موضوع منشته ده او که څوک وړي چې یو مشر په شکل د فرزندي وخت نو دا څنګه د موضوع راځي کو محکمې ته هغه هم په لومړي کې مشکل دې ته محکمې ته ولر شي د محکمې حکم بولرو موږ مهم شرط د کورنۍ موافقه ده څه په لومړي قدم کې کورنۍ څه غوښتنه لري آیا کورنۍ غواړي کورنۍ رضایت دې ته لري د مشوم فرض دې ډول وي ته ورکی نو که کورنۍ رضایت بلوده بیا موږ په دې اساس به دا موضوع لیږو محکمې ته چې محکمه رسمي خپل حکم صدروي او موږ به درناوی کوو د محکمې حکم ته او په هغه اساس باندې د مشوم ورکول کیږي کوم کس ته کوي او اوس اگر چې دې موضوع دومره وختنه نسته دې پټی ټکته باندې دا ډېر پټی روزونه څوک نه غواړي دومره کغواړي موږ څه دا کوم ته مراحل د محکمې دا او توایو به دوی کويږي لکه چې ځینې خلک کې وختنه کوي او په خوانی فکر باندې د سبا کې راسه او یو ماشوم در راسه وی ګوره خوخ کله کې څوک می واخلي څوک سفر یو شي اخلي په خو کې دغه یو موضوع په تیر کلمه کې ته اوس خوشبختانه منګا په دې برخه کې غنی قوانين لرو د قوانين لاخه منګا غنی اوس دیتا یعنی منګا مخشن ته محکمې مثلا او قوانين ورته تشکیږي په داخل کې انصراف کوي او نیو کوي
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه احمد زی صاحب اوریدونکو تاسو د عبد الفتاح احمد زی صاحب خبري اوریدلې ازادي راډیو شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شډو لپاره په پښتو او دری ځانګړي وبپاڼه پرانیستي د پښتو پاڼه پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼه پته د da.azadiradio.com/women د ازادي راډیو په دې ځانګړي پاڼه کې د شډو اړوند موضوعات خبريږي په دې برخه کې د راپورونو ویډیوګانو بحثونو مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شډو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي د دې پاڼه لاله د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د شدینه هنر بیلګې هم شریکېږي لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برښنالیک شریکولای سي ازادي ویب @rferl.org همدارس ازادي رادیو تخپل ټلیفوني پیغامونه پر دې شمیره ثبت کړئ 00420221 2411 15 زموږ له شدینه اوریدونکو مو ځانګړي هیله د چې لمر سره تماس ونیسي او راته ووایست چې ازادي رادیو ستاس لپاره څه ډول خبرونه جوړ کړي پر کومه موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبري او بحثونه وکړو د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
خمسه هیر سات خجل تر هره